د مشال ریډیو اوریدونکو د دې خبرونې د کوربه بوریوال کاکړ سلامونه ومنې. وخت د ماسپښین 3 بجې سوې. د خبرونه به تر 4 بجو دوام لري. کې تر پای را سرمله واس نو به په اسلام آباد کې د غورځیدل الوتکې پاړه بیلابیل ریپورتونه او دوی اونې خبرونې کېږدي او اقتصادي نړۍ هم واوري. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواښ وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې الوتکې د راغورځېدو د لامل په اړه یې څېړنې پیل کړې چې پکې 128 کسان ووژل شو. افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې 15 اورپکې د 10,000 کیلو ګرامه چاودېدونکو موادو سره نیولې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن شام ته د شاوخوا 300 څارونکو د استولو لپاره رای ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې الوتکې د راغورځېدو د لامل په د معلومولو په اړه یې څېړنې پیل کړې چې 128 کسان پکې ووژل شول. د یوې پاکستاني شخصي کمپنۍ بوجا ایر د الوتکه له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روانه وه چې هلته له رسېدو وړاندې وغورځېده او د کمپنۍ د چارواکو په وینا لامل یې خراب موسم و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک رسنیو ته وویل چې د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې او د پاکستان څخه د وتلو د مخنیوي لپاره یې د بوجا ایرلاین پر مشر بندیز لګولې.
تاسو په وړاندې ولاړ یم او تاسو ته جواب دی یو، خو د هغو خلکو خلاف به کاروایی کولی شي چا چې الوتکې ته د الوت اجازت ورکړی وو. موږ د ادارې د مشر فاروق بوجا نوم په ECL کې اچولی دی او د پیښې پلټنو لپاره حکم ورکړی شوی دی.
پاکستانی رسنیو د دې هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خولې ویلي چې بوجا ایر باید د وژل شوو کسانو کورنیو ته معاوضه ورکړي. د چارواکو په وینا تر دې دمه د خوښه سلو مړو پیژندګلوي شوی. افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې 15 اورپکې د 10,000 کیلو ګرامه چاودېدونکو موادو سره نیولې دي او په وینا یې په دې توګه د درنې مرګ ژوبلې د پیښېدو مخنیوی کړی. د افغانستان د ملي امنیت وایند شفیق الله طاهری په یو خبري غونډه کې ویل چې دا کسان په میرانشاه کې د پاکستانی او عربو ترهګرو لخوا روزل شوي وو. د نوموړي په وینا دوی د افغانستان مرستیال ولسمشر کریم خلیلی د وژنو پلان جوړ کړی وو او ورسره د هغه ځینې ویډیوګانې، تصویرونه او نقشې هم نیول شوي دي. شفیق الله طاهری زیاتی
افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات
نیول شو کسانو د لومړنۍ تحقیقاتو په محل خپل جرم منل او ویل د چا د سیف الله، مولوی منصور، شکر الله او مولوی بدر الدین لخوا په میرانشاه کې تروریستي مرکزونو ته استول شوی وو. سو هلته پوځي تروریستي او د انتحاري حملو زده کړې ترلاسه کړې. دوی ته هلته د عربي او پاکستاني استادانو لخوا د سپکو او درنو وسلو او تروریستي حملو روزنه ورکړل شوی وو.
د هغه په وینا نیول شو کسانو نیت درلود چې دا مواد د کابل ښار د ګڼې ګوڼې په سیمو کې ځای په ځای کړي او وچي. طاهری وویل چې دې کسانو سره یوه ویډیو هم نیول شوې چې د دوی پلان پکې لیدل کېدی شي. د چارواکو په وینا دا چاودېدونکي مواد په یو ټرک کې د لوګانو د بوجۍ لاندې په 400 بیګونو کې ځای پر ځای شوي وو. امریکایي چارواکو منلې چې په افغانستان کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو له وجې 4 پوځیان وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي د زیارت په ورځ د غورځېدلې د الوتکې د نسکرېدو لامل خراب موسم و. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ولسوال هم ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو هلیکاپټر د پیښې پر سیمه د الوتنې په حال کې و چې د خرابې هوا له کبله وغورځېده. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې دا هلیکاپټر دوی غورځولی دی، خو امریکایي چارواکو دا داوا بې ځایه بلل. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د سیمې پر امنیتي حالاتو اغیز وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل هیواد پارلمنت ته په کلنۍ وینا کې ویل د افغانستان سره 1400 کیلومتره اوږد سرحد روس او یورپ ته د نشه یي موادو د قاچاق یوه مهمه لاره ګڼل کیږي. نوموړی وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي دي، خو د دې اړتیا ده چې د دې هیواد حکومت او ادارې پیاوړې شي. نوموړی د ټولې سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلې او بالا ویل چې د مرکزي شه د امنیت ټینګښت د افغانستان د امنیت د ټینګېدو پرته هیڅ امکان نه لري. خبرونه له مشال ریډیو څخه. ټاکل شوی دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شام ته د شاوخوا 300 څارونکو د استولو لپاره رای ورکړي. دا کسان به د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي کوفی انان له لوري د شوي اوربند څارنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي ویتالی چورکین ویل هیلمن دی چې د دې څارونکو په برخه کې پریکړه لیک ومنل شي. روس او نورو اروپایي هیوادونو د جمعې د ورځې د خبرو په مهال سره ورته وړاندیزونه وکړه. ملګرو ملتونه اوس هم په شام کې د څارونکو یوه وړه ډله لري. بل لور ته پرون د شام د اپوزیشن فعالانو ویل چې په زرګونو کسان د جمعې تر لمانځه وروسته د دې ملک په ځینو لویو ښارونو کې مظاهرې وکړي. همداراز د شام سرکاري رسنۍ وایي چې 13 سرتیري د سړک د غاړې په چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. په بحرین کې د حکومت ضد مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملي شوي دي. د رپورټونو له مخې مظاهرچیانو د مظاهرو په کولو په دې هیواد کې د فارموله 1 په نوم د موټرو د ځغاستې د سیالیو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوله. ویل کېږي یو شمېر مخپټي ځوانان چې د مظاهرو په مهال یې له تاوتریخوالي کار اخیسته د بحرین د پولیسو لخوا نیول شوي دي. مظاهرچیان وایي د فارموله 1 په نوم د موټر ځغلونې د دې سیالیو ترسره کول په دې هیواد کې د دې هیواد حکومت ته د مشروعیت ورکولو په معنا دي. ټاکل شوی چې دا سیالۍ د اتوار په ورځ یعنی سبا ته په بحرین کې ترسره شي. د جنوبي سودان پوځي ځواکونو د سودان د تیلو لانجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي دي. د جنوبي سودان د اطلاعاتو وزیر بارنابا ماربل بنجامین رسنیو ته ویلي چې په دریو ورځو کې به له هیګلګ سیمې څخه د پوځیانو وتل بشپړ شي. د جنوبي سودان هیواد له سودان څخه څه موده وړاندې بیل شو او یو بیل هیواد شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ له څه وخت راهیسې د تیل لرونکي سیمې هیګلګ په سر سرحدي نښتې شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. له کراچی اسلام آباد ته تلونکي یو شخصي الوتکه پرون ماښام د اسلام آباد هوایي ډګر ته نږدې وغورځېده او لږ تر لږ 103 تنه پکې ووژل سو. یو تن د دې پیښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته داسې بیان کړ.
دلته موږ ناسو روټه تا و دې خو یو لمبو شورم چې لاړلو بس صرف لاشونه دي ټوکړي ټوکړي پراته دي نه چا مخته نه سرشته.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د الوتکې د غورځېدو د پیشي عدالتي پلټونو امر وکړی دی. د دې الوتکې هواباز نور الله اپریدی نوم دی چې د کوهاټو د هغه یو خپل د نموړي د کورنۍ په اړه وایي.
د یو ورور ده کلورې خاندې دی او اپریز امن یو امریکای کې د دوه دلته کېږي.
د جهازونو کارپوهان وایي چې د پاکستان کې د الوتکو د غورځېدو لوی لامل د دې الوتکو زوړ حالت دی.
دا حقیقت ته چې دا 35 سال زړه جازونه دي لکه بایک شین زیاتی.
دا د ترڅنګ دوی اونیز خبرونه کژدې او اقتصادي نړۍ هم د دې خبرونه برخه دي او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. له کراچی اسلام آباد ته تلونکو یو شخصي الوتکه پرون ماښام د اسلام آباد هوایي ډګر ته نږدې وغورځېده او لږ تر لږ 103 تنه پکې ووژل سو. د الوتکې د غورځېدو لامل د موسم خرابي شودل سوې ده. بل پلو د پاکستان وفاقي حکومت د دې پیښې د پلټونو امر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر 15 بجې د کراچۍ نه اسلام آباد د پارا رالوتې د شخصي کپنې بوجا ایر الوتکا 40 منټه کم 9 بجې د پینډیو اسلام آباد پسنډه د هوایي ډګر سره نږدې پریوته چې پکې د عملی د شپږو کسانو په ګډون 103 تنه مړه شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې دغه پیښه په خپلو سترګو لیدونکو کې بعضې کسانو صداسې وې.
دلته موږ ناسو روټه تا و دې خو یو لمبو شور بیا غې نو وروسته ایمبولینس یو ګمان شو کنه چې لاړلو بس صرف لگا دغه لاشونه دي صرف ټوکړي ټوکړي پراته دي نه چا مخته نه سرشته لاشونه خپل ټول کټ دي او بس مؤمن مسلمان دی خدای پاک ددا سے مرګ نه ساتي سوځېدل نه دي او لکه ټوکړي دي ټول چا خپې نشته د چا لاس نشته غره لکه چا گردن نشته
یاره بس روټه مخوړو بس دی کی یو لمبه شو بس هغه لمبي پسې بس داخلك روان شو ټول منګم روان شو یاره بس هلته کې د لاشونه ورسه پراته دي ډکري دي بس صرف نه پکې د سر پته لګي نه پکې د مخ پته لګي بس صرف ڈکری ڈکری دیو بس کاروئی خطر چھوڑو
بل طرف ته د بوجا ایر یو چارواکی میډیا سره خبرو کې پیخه د موسم خرابي او بلله او وی ویل
د دې ځای صحیح سلامت الوته وو او اسلام آباد کې بیخي د کوزیدو په وخت موسم خراب وو باران او سیلې وو چې د بدقسمتۍ نه را پریوتو داسې خبر نشته چې ګنې جاز کې صفانی خرابي وو دا د هوا د لاسه د بحریټون سره نږدې را پریوتی دی
د پیخې په ځای امدادي هلې ځلې روانې دي او د جاز د ملبې او مړو د لټون کار هم جاري دی په دې هکله خبریالو ته د خبرونې ورکولو په وخت د بریګیډیر سرفراز وینا وه
وسایل
زمونږ ټول موجود دي ریسکیو 1122 دي فوجیان دي د سیول ډیفنس کارمندان دي افرادی قوت خډیر دي ایمبولنس او ګاډي هم موجود دي امدادي حالې ځلې روانې دي او تر دې دمه زیاتره مړي لټول شوي دي خو مونږ ته د صحیح شمېرې اندازه نه کیږي ځکه چې دا ډېر بد حالات کې دي
بل طرف ته د کورونا چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي چې وزیر اعظم د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی پیمز روختون اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو اترو په وخت دوی
زستا سو پاولان دے ولاریم او تاسو ته جواب دیو خدا هوی خلق خلاف پا کاروی کولی شی چاچ الوتکه ته د الوت اجازت ورکړو مونږ د ادارې د مشر فاروق بوجانم په ای سی ایل کې اچولې دي او د پیخي پلاتونو د پاره حکم ورکړی شوی دی
د یادونه وردا چې د نن ناسکم دو کال وړاندې هم د اسلام آباد په مرګله غرونو کې یو الوتکه را پریوتې و چې پکې تر یو نیم سلو زیات کسان بشوي او حکومت د هغې د پلټنو حکم هم ورکړو خو د ولس وینا ده چې لا تر دې دمه دوی ته هیڅ نتیجې نه دي ښکاره کړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د الوتکه چې له کراچي څخه اسلام آباد ته روانه وه نو د کراچي یو شمیر خلکو پکې هم سفر کو د دې خلکو خپلوانو چې کله د الوتکې د غورځېدو خبر واورید نو د کراچي هوایي ډګر ته تللی او هلته یې د اسلام آباد د تلو لپاره ټوله شپه په ویشه تیره کړې وه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي هوایي ډګر ته ورغلی او له دې کسانو سره یې خبرې کړې دي راځئ چې رپورټ یې واورو
د جمعې په مازیګر 15 بجې د کراچۍ له نړیوال هوایي ډګره د اسلام آباد په لور الوتی جهاز د غورځېدو تر خبر وروسته د جهاز د قربانیانو ګڼ شمېر خپل خپلوان د کراچۍ هوایي اډې ته ورسېدل په هوایي اډې کې د هوابازۍ د عامه محکمې یا سیول ایویشن لخوا چې کله په الوتکه کې د قربانی شوو خلکو نوم لیست راوځړول شو د پیښې قربانیانو خپل خپلوانو په لیست کې د پیښې ښکار شوو خلکو نومونه کتل څوک بل ډېره غمه یو بل ته غاړې وتل چا سلګۍ کولې او چا په زور زور چغې وهلې د جهاز د قربانیانو ځینې خپلوان د شخصي کمپنۍ بوجا ایرلاین چارواکو ته هم غوسه ښکارېدل تر دې چې د یادې شوې کمپنۍ مشر جاوید اساق خبریالانو سره خبرو کولو ته هم پرې نه خودل شو د هوابازۍ د محکمې لخوا په خپاره شوې لیست کې راغلي دي چې الوتکه کې ټوټال 120 کسانو سفر کولو په دغې کسانو کې 88 مېرمنې او 53 سړي او پاتې ماشومان وو د پیښې ښکار شوو کسانو کې د مانسیری استوګن د یو کور 15 کسان هم شامل دي الوتکه کې د کراچۍ سجاد ثانیه پونم خزه او خاوند هم د پیښې ښکار شوې دي د چاچی صرف 100 ورځې مخکې واده شوی وو د سجاد په ناڅاپي مړینه د هغه ورور وای
15 دن پہلے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے
تیاریاں کول او نن تاسو ګوري چې ویر یین مانزو هغه د خپل واده نه وروسته ډیر خوشاله وو هغه د خپل ناوی سره په دې الوتکه کې اسلام آباد ته روانو او د هغه ځای نه یې بیا مری ته د تللو اراده لرله پلار مې د خبرو کولو نه وته دي کور کې مو قیامت جوړلې 4 ورځې مخکې چم گاوند کې د سجاد په واده خوشحالي و نن ګوره چې ټوله سیمه د سجاد په مرګ خپه او په ویر لړلې ده پیخه کې د ثوابی ضلع سره تعلق لرون کې هغه میرمن هم شامل ده چې په لومړي ځل یې په هوایي جهاز کې سفر کولو د نوموړي لیور هارون جمال وای ورندار یې له ثوابۍ څخه په بس کې راغلی و خو په جهاز کې سفر کول د هغه ډیر ارمان وو نو ځکه یې ورله د واپس تللو بندوبست په جهاز کې وکړو
ابوظبی تھا 10 بجے فلائٹ ہو ہم کینسل کو اگل اس ٹکٹ بندوبست کو ٹکٹ سارے ٹھیک ہے نا
ایئرپورٹ لا ټول فیملی راغلی واغې د پاره او واغې مال د پریشان او دغه دی غیم لا صفته نه لګی چې کم ځای دی کم ځای نه دی سب پوزیشن نه سب پوزیشن نه دی
پیخه کې د قربانی شو کسانو خپل خپلوان د مازیګر وو بجو څخه د کراچۍ په هوایي ډګر کې اسلام آباد ته د تللو په هیله ناست وو دوی کې نږدې ټولو کسانو تمام شپه د کراچۍ په هوایي اډه کې شوګیر او په ولاړې تیر کړه د عامه هوا بازۍ د چارواکو په وینا پیخه کې د قربانی شو خلکو یو یو خپلوان یې نن د خالی په سهار پاوکم 8 بجې د کراچۍ څخه په ویډیا ټیکټ اسلام آباد ته په یو بل هوایي جهاز کې رسول دي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وسی بل پلو د دې پیښې تحقیقاتي کمیټې په خپل ابتدایي ریپورت کې ویلی دی چې درې منټه وړاندې پایلټ کنټرول ټاور ته ویلی وو چې الوتکه د هغه لواکه وتلې ده د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
پنده کې بیگا راغورځیدلې د مسافرو الوتکه تحقیقاتي ټیم خپل ابتدایي رپورت جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د پیښنه درې منټه وړاندې پایلټ کنټرول ټاور ته ویلو چې الوتکه د هغه په قابو کې نه ده او د هغه 15 منټه وروسته دا پیښه وشوه ابتدایي رپورت دا هم وایي چې ښکار داسې چې دا پیښه د آسماني بجلی له وجې مخې ته راغلې ده بل خو د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پیمز هسپتال د دورې په وخت میډیا ته وویل چې د لړکې د اعلی پای د جوډیشل کمیټې حکم ورکړی شوی دی دیوائی
یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ابھی جو سیاچن میں ہوا وہ بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہے پاکستان کے لیے
دا ډیرا غټه حادثه ده او د نوړاندې سیاچن کې هم یو غټه په د پیخه شوې ده ما داخله وزیر ته هدایت وکړ چې د لپاره جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي او تر سوچې د جاز د خرابوالي یا د غفلت یا نور خبرې تر دي نو چې تر سو پلټنې پوره شي نه وي نو نتیجو ته نشو رسیدي باقی ز ټول امدادي کارمندانو ته چې په یوش پکې دننه هغه دومره حل زلې وکړي او د ډیرو خلکو په جنګلو هم وشو او خپلوان ته هم وسپارل شو دا غوي مرستې هم ستایم او چې تر کومه پورې د مړو د معاوضې خبره ده نو هغه معاوضہ ہمدغه کمپنی ورکوی
بلخوا د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې اف ای ای هم خپل پلټنې شروع کړې دي او نه یوازې با د بوجا ایرلاینز د کمپنۍ مالک نه بلکې د سیول ایویشن اتارټي د ذمہوار چارواکو نه هم پلټنې کوي دی په اسلام آباد کې رسنو ته ویل
پرائم منسٹر نے آرڈر کیا بڑے سینئر ایئر فورس کے آفیسر ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں لیکن کل رات کو میں نے ایف آئی کو انسٹرکٹ کر دیا تھا
څنګه چې وزیر اعظم حکم وکړو نو د ایئر فورس ډیر سینئر افسران دي هغه د دې پلټنې شروع کړې او بیګا د شپې ما ایف ای ای ته هم هدایت جاری کړو چې د بوجا ایئرلاین کمپنۍ مشر نوم دې په ای سی ایل کې واچوي او دا شان هغه هم په پلټنو کې شامل کړی شي بل د سیول ایویشن اتارټي مشر هم ماته پوره باور راکړی دی چې د دې پوره کتنه شوې وه خو کم ټیم چې د دې کتنه کړې وه ایف ای ای به د هغه کسانو نه هم پلټنې کوي او بل دا چې د پیښې خبره په خپل ځای خو کچر دې کې چرته مجرمانه فلت په نظر راځي او کچا په کس دا جاز کلیئر کړی وي نو زه یقین در کوم چې څوک به هم پرې نک دو
ته وو مې اشور کراتا ہوں کہ وہ کسی صورت بھی سپیر نہیں کیا جائے گا
بل خو د پیخ کار شوی د مړو خپل خپلوانو هغه پختنه چې ګنی الوتکا زړه و نو دا الوتو ته ول پرې خو ده شو و نو په دې لړکی رحمان ملک زیاته کړه چې را روانو سورزه کې به هر څه مخه تراشی دوی زیاته وی
اگر یہ جہاز 35 سال پرانا تھا یا 27 سال پرانا تھا تو کیوں لیا بوجا ایئر لائن نے وی ہیو اول دی میٹیریل
کچری دا الوتکا 2020 کالا زړه نوولې د بوجا ایرلاین مالک دا واغستا مونږ سره ټول میټیریل سره د بلیک باکس موجود دی او هیله دا چې راتلونکي سورزو کې به هر څه مخې ته راشي که د کپنی مالک سره پیسې نه وي نو د ولې دومره لویه کپنی چلولا چې زاړه او مات ګډ جازونه اغستل بل دا چې د سیول ایویشن ذمہوارو له هم پکارو چې په صحیح توګه د دې الوتکې جاج اغستو
یادونه ول دا چې د پیمز هسپتال د انتظامی یو چارواکي چودري اجمل نثار مشال لیډو ته وویل چې دوی سره تر دې دمه د وو د پاسه سل مړو په جنګلو شوی دا چې پکې یو سل دوه خپل خپلوان ته سپارل شوی دی بل خو د باقي کسانو د په جنګلو لپاره په هسپتال کې د نادر ټیمونه موجود دي چې د ډي ان ای ټیسټ او نور جدید طریقو باندې د دوی په جنګلو کول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو اسلام آباد
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
په اسلام آباد کې د راغورځېدلې د الوتکه هواباز یا چلونکي د کوهاټو او نورلا افریده نوم دی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د نورلا افریدی خپلوان څخه یو کس مختار احمد افریدی سره خبرې کړې دي راځي چې مرکه وورو
عمر مختار صاحب دارت ہوئے چکم نور اللہ افریدی و کم چدہ دے بوجا ایئر لائن پائلٹ ہو دس کے دوستا سو پرشتہ کی
دائمو
دے ترزیو او ددی کور کم علاقہ کے دے
دا پا کوہار ببری وانڈا کیا
او ددی سونا بچی یا ددی عمر سمرو ددی بچی سونا دی او مطلب رون خوین دے وغیرہ
دا یو غرور دا
جی
سالور خیند دی بری زمانی دی
زمانی والا دی سبک ہوئی که لوی دی
لوی دی یو امریکی که دا
خان
دو دلتا کی دی
خان نسک ایسا کار روزگار که سبکو نوئی
دو سبک نوست پریخیوی دی یو چکل دا امریکی که دا کپنی که لازم
سون وقت دی دا دی جازونو یا دا فائلٹ دا شعبه سرا یا دا دی دا دی کار سرا دی تللیو دا سون وقت راسی
دا خو ایر فورس که ہو کنا ایر فورس که ہو دی با خیری اغای چلا ولو اخیری زل چکو دا میراش تیارا چلا ولو سکوادن لیدر ہو او بیا اغی نپس چکو ریٹائرمنٹ نپس بیا شاہین ایر لائن تلارو اغی نپس بیا شاہین ایر لائن نا سعودی عرب تتلیو او بیا اغی دی پس بیر اغلو بیا سندل تا کاروبار کا ولو اغی نپس بیا شاہین ایر لائن تلارو او اس یوانی ممی اشمخ که چکو دا بوجا ایر لائن جوائن کرو
نو دا دی آیا چونکہ دا بوجا ایئر لائن دا اولنی فلائٹ ہو نو دا نور اللہ افریدی صاحب ہم دا اولنی فلائٹ ہو دی سرا
دی سرا دو اولنی فلائٹ
دا دی شخصیت دا دی ناس تا ولالا سنگوا دا کشرانو سرا دا امزولو سرا دا مشرانو سرا ستا سو نوٹ کری دی
یاری ایو خوی کنا چا سڑی پس چی پا مرز دی پاس ہر سڑی پس تڑوی چا درخوا سرا خدا حقیقت کے چی درخوا ہیں یو ډیر زبردست شخصیت او وړو سره نوې سره ټول خاندان ټول کلی زه نن چې تا لیدلی نو ټول کلی ورپسې داسې خفګان هغه دی هر چا سره لاس امداد هم په پټ لاس یې کړی د خارو غریبانو سره او خاندان کې یو داسې شخصیت و چې هر چا ورپسې زه خوږېږي لګیا دی نو ډیر خوږ انسان و هر چا سره خوشحالېدو به په یعنی د چا په تراکیو په هغه باندې به خوشحاله به و
د پاکستان د هوایی شرکت بوجا ایرلاین د جاز در پردو په پیښه کې یو سل اوس کسان وژل شوی دی په دې اړه تاسو رپورټونه واورئ د هر اړخیز په پاکستان کې هوایی شرکتونو ته څنګه لایسنسونه ورکول کیږي او دا جهازونه در پردو څه ممکنه وجوهات کیدای شي زموږ همکار ګلایاز دا موضوع له هوایی ځواک د یو پخوانی چارواکو سره څېړلې ده راځي چې رپورټ یې واورو
د پاکستان یو شخصي هوایي شرکت بوجا ايرلاينز د جاز د راپریوتو پیخي د هوایي سفر په اړه ډیر پوښتنې راپورته کړي د پاکستان سیول ایویشن اتارټي یا خاري هوا بازي د ادارې د قانون اډیننس 972 اتم سیکشن 15 ضلع شق 2 لاندې هوایي سفر کې تحفظ به د ادارې لومړی ترجیح وي او هغه هوایي شرکتونو ته به د هوایي سفر لایسنس ورکول کیږي چې د نړیوالو معیارونو مطابق وي زین رپورټونه وایي چې د پاکستان زیاتره د سوالو الوتکې له مودو زړې دي د بوجا ایرلاینز د جاز په اړه هم دا ویل کیږي چې دا جاز دیش کال زوړ وو په خبر کې د الوتکو یو پخوانی انجینر فاروق شاه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره مني چې د سوالو جازونه ډیر زاړه دي
یو روټین سره وري تاسو کوم سی چې شروع کی وی هغه کې اکسیډنټس ډیر کم وي کله چې مخکزي وخت باندې تیریږي دا خو دې کې میټل لګېدلې ده اوسپنه سټیل ده نو لازمي خبره ده چې هغه یوز سره کمزوري کیږي دا حقیقت ته چې دا 30-35 سال زاړو جازونو جدي دې کې به اکسیډنټ زیات وي
خو په اسلام آباد کې د پاکستان د هوایي ځواک یو پخوانی چارواکي سلطان محمود حالی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وای چې نوې جازونو سره هم داسې پیښې رامنځته کیدی شي دی وای د جاز د راپریوتو سلور عوامل کې دیشی لومړی موسم ډیر خراب او طوفانی وریځې وي چې سی بی کلاود ورته ویل کیږي او په دې کې دننه بجلی هم غورځيږي غلې هم وي بل وجه د ډاون ډرافت ده چې جاز په سیکنډو کې د ځمکه په لور روان شي او د اینی شاهدینو د وینا تر مخه دا جاز د ډاون ډرافت لکبله را پریوته دي سلطان محمود حالی د لایسنسونو په ورکولو کې تیروتنې هم پګوته کوي
یاته لایسنسینګ کا تعلق ہے یہ سیول ایویشن اتھارٹی کرتی ہے
تر هغه چې د لایسنسونو یا د اجازه نامو د ورکولو خبره ده نو دا خو د الوت د ملکی ادارې یا سیول ایویشن اتھارټي لخوا ورکول کیږي په لایسنسونو ورکولو کې د تیروتنو احتمال اهم کېدای شي او هغه ځکه چې موږ ټول انسانان یو کېدای شي چې چا بډې رشوتونه ورکړي وي او یا هم څوک یې په دې مجبور کړی وو چې لایسنس واخلي په دې ځ نورې خبرې نه کوم خو دا امکانات ډېر زیات کېدای شي
بیا مشال ریډیو د پاکستان د سیول ایویشن اتھارټي چې هوایي جازونو ته ته لایسنسونه ورکوي ل ویان پرویز جاج سره په دې اړه تماس ونیو او دا پوښتنې ترې وکړه چې آیا د لایسنس په ورکولو کې شفافیت څومره دی. نو دی وایي
دا څرګنده
خبره ده چې کله هم لایسنس ورکول کېدو نو په دې کې شامل ټول رسمیت ترسره شوی دی او د دې وروستو بیا لایسنس ورکول شوی دی. په دې اړه زه نوري خبرې نه کول غواړم چې څه شوی او څه نه. په دې اړه چې کوم طریقه کار دی او د نړیوال معیار مطابق دی هغه پوره شوی، خو اوس دا مهال زه د څه ویلو نه قاصر یم.
دا پاکستان بوجا ایرلاین سره دوه لوی د سوارلو الوتکې بوئنګ 737 وی چې یوې د سویلي افریقا نه او بلې د دوبۍ نه اخستې وه. دا راپریوت اجازه په اړه ویل کیږي چې دا د سویلي افریقا نه اخستې شوې وه.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سیرون کې
په پاکستان کې د جمعې په ورځ د بوجا ایرلاین د الوتکې له غورځېدو سره په دې ملک کې د لویدونکو الوتکو شمیر 48 ته رسیدلی دی چې پکې 14 لوی پیښې رامنځته شوې دي. په دې 14 لوی پیښو کې په مجموعي توګه شاوخوا 900 کسان وژل شوي دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د دې په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د فرانس پرس خبري اژانس په پاکستان کې د راغورځېدلو الوتکو د لوی لوی پیښو کم تفصیل ورکړی دی. د هغه لمخې په دې هیواد کې لومړی لویه پیښه په 1915 کې رامنځته شوې وه. د پیایې د دې الوتکې د ترکی ښار قاهرې ته لومړی پرواز و چې د کوزیدو پر وخت راغورځېدله. په دې پیښه کې 124 مسافران ووژل شو. له دې 15 کال وروسته لویه پیښه په 1920 کې رامنځته شوه. د پیایې د الوتکه د اسلام آباد ایرپورټ څخه د الوتو په حال کې وه چې راغورځېدله. په دې پیښه کې 10 کسان وژل شوي وو. د پیایې بل الوتکه په 1922 کې په پنډي کې راپریوتې وه چې پکې 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د الوتکې د راپریوتلو بل لویه پیښه په 1909 کې رامنځته شوې وه. د پیایې دغې الوتکې له سعودي عربه حاجان راخستې وو چې پکې 145 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. په 1908 کې هم په پېښور کې د پیایې د رالوېدو په پیښه کې په 45 کې 14 مسافران وژل شوي وو. خو په پاکستان کې د جهاز د رالوېدو تر ټولو لویه پیښه په 1988 کې رامنځته شوې وه چې پکې د هیواد فوجي ولسمشر جنرال زیاولک سره له نورو لوړپوړو فوجي او امریکایي چارواکو وژل شوي وو. په بهاولپور کې راغورځېدلې د غلوتکې کې د امریکا سفیر هم ژوند له لاسه ورکړی وو. دا شان په 1992 کال کې د نیپال په کټمنډو ښار کې د پیایې د الوتکې په راغورځېدو کې 118 کسان وژل شوي وو. بل لوی پیښه په 2003 کې رامنځته شوې وه چې د پاکستان د ایئر فورس مشر مصحف علي د هغه میرمن او 15 نور کسان وژل شوي وو. دا پوځي الوتکه په کوهاټ کې راپریوتې وه. هم په 2003 کال کې له کراچي سره په عرب سمندرګي کې یو الوتکه راغورځېدلې وه. په دې پیښه کې د افغانستان د قانون او صنایعو وزیر جمعه محمد محمدي وژل شوی وو. د پنجاب په ملتان ښار کې په 2006 کې رالوېدونکو الوتکه کې 140 کسان او په 2010 کې په اسلام آباد کې د شخصي الوتکې ایئر بلو د رالوېدو له وجې 125 مسافران وژل شوي وو. هم په 2010 کې دوه نورې پیښې رامنځته شوې او د دې الوتکو د راغورځېدو له امله 30 کسان ژوند له لاسه ورکړی وو. پرون په اسلام آباد کې د بوجا ایرلاین پیښه وروستۍ ده چې پکې 128 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی.
عبدالحی کاکړ وو چې په پاکستان کې د راغورځېدلو الوتکو پیښو ته کتنه کړې وه.
د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو بچیانو نه سبق وای نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زباز د کوه
دا دوی څنګه ستدي
خمزه کیندل ورو د خدای په بده خدای په مزه کوي.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي کېږي هر جمعه دا سهار 15 کم 11 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
دا خبرونه تاسو د خبرونو لنډیز څخه ورسته اوریدلای سي، او له هغه ورسته بیا د مشال ریډیو یو بل اونیز خبرونه اقتصادي نړۍ هم د دې غړي په پای کې تاسو لپاره وړاندې سي. خو اوس چې کله په خبرونه کې نیمه تور سيجو، نو تاسو به د خبرونو لنډیز ووري، او د خبرونو لنډیز لپاره بشیر ګوار سټوډیو ته راغلی. راځي چې د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز لاغه څخه وورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د غلطکې د راغورځېدو د لامل په اړه یې څېړنې پیل کړې چې پکې 128 کسان ووژل شول. افغان امنیتي ځواکونه وایي کابل کې هغه 15 ورپکې د 10000 کیلو ګرامه چاودېدونکو موادو سره نیولې چې په میرانشاه کې د ترهګریزو بریدونو لپاره روزل شوي وو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن شام ته د شاوخوا 300 څارونکو د استولو لپاره رای ورکړي. جنوبي سودان د سودان د تیلو لال انجمنې سیمې څخه د خپلو پوځیانو ویستل پیل کړي دي. په بحرین کې خلک د حکومت خلاف د مظاهرو په مهال د پولیسو سره نښتي دي.
تاسو د خبرونو لنډیز له مشال ریډیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کو، او سم لجمنې سره سم تاسو لپاره د مشال ریډیو اونیز خبرونه کیژدی دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار حسیبه شهید وړاندې کوي.
کیژدی د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو چې فنرا کوینا.
وړاندې کوم کې حسیبه شهید.
کیش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کیش دی وکو.
حسیبه شهید یم، د روغتیا په هیله کېږدی خبرونه پیلوم. د روغتیا هیله خو مو تل کوو، خو داونه په روغتیا هم غږیږو. د کوچیانو روغتیایي ستونزې په دې اونیز پروګرام کې دا پلاسیډو. په ډیر اسماعیل خان کې د محمد جان په نوم یو کوچی مشال رادیو ته وویل
چې بیمار وسی لا بخره یا په وشي راسپور کو، بیا چې چیرې ډاکټر څوک راځي چې یو څه یوسو، یا ته کدی نه وشو د کار نو مزوای و دا خو شو ډاکټر ده. ډاکټر څنګه ګولې راکړې، دوايي راکړله، ستنې وروله غولې، بیرته بیا کوټه راو.
د کوچیانو د دې ستونزې لپاره چې د دوی د ناروغانو خدمتونه وشي، دوه کال مخکې په کابل کې د کوچیانو د استاذ یو لوري غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د حکومت یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی وو. په دې ناسته کې د افغانستان د عامه روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سرایا دلیل وویل چې د کوچیانو لپاره باید د روغتیا په برخه کې اوږدمهاله پروګرام جوړ شي، او په خپله له کوچیانو څخه باید روغتیایي کارکوونکي وروزل شي. ډاکټر سرایا دلیل دا ژمنه هم وکړه چې د کوچیانو د لیږد رالیږد په لارو کې به روغتیایي بیړني کلینیکونه ودان شي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر د دغو ژمنو په اړه د ولسي جرګې په مخکېنۍ دوره کې له ننګرهاره د کوچیانو استازی عبدالقادر کوچی وایي
یو څه کلینیکونه دوی لرل چې هغه موږ تر وزارت پیغامیې سره څو کاله مخکې خبرې کړې وې. هغه ویلي وو چې موږ به دا کلینیکونه تیار ګرځوو، نو هغه پیلن دپاره تیار نه دي. هغه د زمې په میانو باندې چېرې چې کوچان پراته دي، هم چې هغه ښارونو ته ډېر نږدې دي، هغه کلینیک چېرې په میاشت کې کله ورشي یا ورنه شي.
په دې پروګرام کې کوچی صاحب داسې هم ویل شوي وو د عامې روغتیا د وزارت لخوا چې خپله کوچیان به وروزل شي، روغتیایي کارکوونکي به په خپله کوچیانو کې وروزي دوی. دغه بهیر څنګه پرمخ تللی دی یا نه دی تللی؟
تر اوسه په هغه حساب باندې هېڅ قسم اقدام نه ده شوی. هېڅ قسم منګه همدغسې غوښتل چې تا وویلې د منګه تر وزارت پیپانې سره څو وارې هغو سره د منګ مجلسونه وو، او د منګه پیشنهادونه همدغه وو چې تر څو
او دا سیار کلینیکونه چې کوم تاسو یادونه وکړله، دا خو تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کوچیانو لپاره بېلابېلو ولایتونو کې 130 کلینیکونه ودان شوي دي. یعنی دا مثبت ځواب نه دی ویلی د کوچیانو روغتیایي یا صحي ستونزې ته.
دا موږ منو پورې دا موږ منو چې 130 کلینیکونه یو ډېر څه نه دي، دوی هڅه وایي کم دي. خو خبره دا ده چې هغه لکه ما چې مخکې درته وویل هغه تقریبا داسې دي چې په هغه وختونو کې چې کوچی دلته د زمې په مینه باندې پروته نو هغه کولی شي کوچی د هغه په کلي کې هلته یو بل کلینیک ده هغه ته هم د هغه رسیدګي کولی شي. اطرافونو کې همدغه کلینیکونه چې کوم کلینیکونه یې کوچیانو دپاره جوړ دي چېرې چې کوچی په غره کې پروته هغه جایته همدا کلینیک هم نه ده ورغلی. نو هغه مشکلات چې د کوچیانو دي هغه که عالي په سلو کې به یو لس فیصده عالي نوي فیصده یې هماغسې پاتې ده.
لکه څرنګه چې د کوچیانو استازي عبدالقادر کوچی وویل چې په افغانستان کې د کوچیانو لپاره ګرځنده کلینیکونه نه دي جوړ شوي، د پاکستان لور ته هم کوچیانو ته ګرځنده یا موبایل کلینیکونه نشته دي. د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د کوچیانو لپاره په اوسنیو شرایطو کې ګرځنده یا موبایل کلینیکونه نشي جوړولی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د پبلک هیلت مرستیال مشر ډاکټر ضیاء الحسنین وایي
څومره چې دا پاوندگان دي ته مونږ ویلي دي چې بای تاسو زمونږ چې کم ځای کې زمونږ هسپتال دی یا زمونږ هیلت فسیلټی دی تاسو هغې نه استفاده وچتولی شي. دوی باندې سپابندي نشته، دوی هر یو نږدې هسپتال ته تللی شي. نو دا موبایل کلینیک خو موږ هغه ټایم کې جوړو پیماو کړه چې یا زلزله راشي یا سیلاب راشي یا ټول خلک چې دي دیشان دغه شي بې کوره شي لکه د آی ڈی پیز 2009 کې دیشان سچویشن وو. نو هغه ټایم کې موږ موبایل کلینیک ځکه کوو چې زمونږ خپل کلینیک هسپتالونه چې دي هغه کې یا هغه کار نه کوي یا هغه نه سټاف تللی وي یا هلته څوک موجود نه وي بیا موږ موبایل کلینیکونه کوو. په دې حالاتو کې چې کوم حالات دیشان اوس دي دی ټایم کې موږ د ایشان ضرورت نه ګڼو چې را موږ موبایل کلینیک ته جوړ.
د نړیوال روغتي سازمان په وینا په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې په 100,000 میندو کې د زیګون پر مهال 1400 ورکوله چې د زینو رپورټونو لمخې د مړینې دا کچه شاوخوا 1500 ته روان کال راښکته شوې ده. خو داسې باور کیږي چې د زیګون پر مهال ډېرې هغه میندې مري چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي او تر ډاکټر پورې نشي رسېدلی. خو که چېرته دغه مسلې ته ځیر شو نو د کوچیانو په برخه کې بیا دا ستونزه تر نورو پراخه ده، ځکه چې کوچیان په لرې دښتو بیدیاو کې ژوند کوي چې له خارونو او آبادو سیمو ډېر لري دي. په ډېر اسماعیل خان کې د محمد جان په نوم یو کوچی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
کوم سه الواد والا شنځي او مثال کلاس یې په نشي او کلاس یې پیدا کیږي بیمار وي. بس هغه الله پاک شپا ورکوي، نه ډاکټر یې نه د ډاکټر ګولۍ نه د ډاکټر ستنې نه هسپتال یې نه ډاکټر ته وړو. هغه الله پاک دلی خدای پاک جوړوي، که جوړه سول جوړه سول، که جوړه نه سول مړه خوشي.
یو شمېر کوچیان کله ناکله په داسې ځایونو کې اړوي چې هلته کلینیکونه وي او بیا په دې ځایونو کې ډاکټرانو ته د زیږون پر مهال ورسي. د ګلبشرې په نوم یوه کوچۍ چې نن سبا په ننګرهار کې اوسي وایي چې درې ماشومان یې په خیمه کې پیدا کړي دي او درې یې هم په روغتون کې. دا د ډاکټرانو له نشتون نه شکایت کوي.
ماشوم چې پیدا کېږي خو موږ ډېر په تکلیف کې یاست، ډېر پاره کې ډاکټران نه یې موږ ته هغه نه یې دلته په تکلیف کې کور کې دوه درې څلور ورځې مریضان اس پر پراته اس نه پیدا کېږي، په سختۍ پیدا کلینیکونه دلته دوسه نشته، بېخي جوړ شوي دي ځایو کې کلینیکونه نشته، موږ خو کوچیان اس دښته کې اس.
له ګلبشرې چې مې پوښتنه وکړه چې د زیږون پر مهال چې ډاکټر نه وي تاسو څه کوئ، نو هغې داسې ځواب راکړ
موږ خپله یا د مغه د مغه چې تمه دړه ښځه یي همدا کوچیانو کړې یا که مغه ایره ولو دی مایم نشته ده همدا که مه دړه ښځه یاره شي یا پوهېږي یا نه پوهېږي خو ناست دی. مثلا چې ماشوم پیدا شي نوم یې خلاص وایه چې یو که نه وي نو همسې ناست دی، نور خو پښې نه شي کولی سره مړې کېږي پرې هماغه چې ماشوم یې نستي مړه شي.
د کوچی میندو د روغتي ستونزو ترڅنګ د دوی د ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو ستونزه هم شته دي. وروسته په کېږدې کېږدې خپرونې کې له یوې ډاکټرې سره د دې ستونزې او د کوچیانو د میندو د روغتي ستونزې په اړه هم غږېدلې. د ډاکټر کوچیانو ته سپارښتنې لري چې څه وکړي او څرنګه ځانونه وساتي. خو کوچیان په خپله هم د تجربو له مخې د خپلو ماشومانو درملنه کوي. په دې اړه له کوچۍ ګلبشرې نه اورو.
واکسین ماسین نشته ده، یا پر یو شی کېږو، یا که هغه ته به ونیسي یا بعضې مړ شي هماسې پاتې کېږي نه، یا هغسې غوماسي چې یو دوه درې ورځې چې څو یې ښار ته رسو ډېر وخت وي.
کوچیان د روغتیا په برخه کې یو شمېر امتیازونه هم لري. د ډاکټرانو په وینا د دوی خوړو او پاکې هوا په دې برخه کې مرسته کړې ده.
کوچیان شیدې، مستې، کورت او نور لبنیات خوري چې روغتیا ته ګټه لري. دوی همدارس په پاکه هوا کې ژوند کوي، خو یو شمېر کوچیان نن سبا کوچیان له دې نعمت هم بې برخې ګڼي. د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی عبدالقادر کوچی:
دومره څه ښه وو، هغه هوا به پاکې وې او د دوی مالچرونه یا غیلبندونه به دوی آزاد تلو راتله، یو څه آزادي یې لرله. اوس فعلاً د دوی مالچرونه چې کوم دي، هغه پخوا به چې تللو د اوړي دپاره هغه مالچرونه هم دوی نه لري، وچکالیانو ځپلي دي مالونه یې پراخو. یعنې کوچی داسې یو هغه ده چې مال یې مریضي او خراب یې، دوی خپله ورسره مریضان او ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي د روغتیايي حساب باندې.
د کېک دې کېک دې په نيزه خبرونه کې مو د کوچیانو په وینا د دوی د روغتي ستونزو په اړه تر اوسه واورېدل چې ماشومان یې څه ستونزې لري او میندې څه ستونزې لري. د کېک دې کېک دې په خبرونه کې دا مهال موږ سره په اسلام آباد پیمز روغتون کې د زنانو د څنګې ډاکټره شهلا مندوخیل په ټلیفون. دا شهلا مندوخیل په پیل کې تاسو ماته دا وایئ چې یو مور، یو کوچی مور څنګه کولی شي چې د زیږون پر مهال یا د امیدوارۍ پر مهال له خطرونو نه ځان بچ وساتي، یا په کوم وخت کې دوی له خطرونو سره مخ کېدای شي؟
یو خاص خوراک پکار وی اور خاص داسی خزی دپار یو خپل کم چی دی کور والا دی یا د کور نور دا نور کسان دی دی بد د خوراک علاوه دی نورم د صحت خیال ساتي. لکه دا بډی زیاته نه پریشانې کوي، کا معمولی شانتی دا زیاته پریشان سی نو اغل باجی هم خدای دنو کی پتی باندې وینه رمته دلای شي. دا خځي کم چی دا بچی په خېټه باندې د خپل د خپل درې قسمه ارخې، نو دا درې ارخې په اول ارخ چې کوم دی، دا اول درې میاشتې چې کوم دی، په دې کې د بچی ډیر زیاته سپیشل خیال پکار دی. لکه دا به زیاته وزنی لکه درانه سیزونه بنا علی اور خوراک کی به خاص خیال کئی، خوراک به خو خوراک کئی خاص لکه دا سیر چی دی انار شو دا کم کیسی فولاد زیاتی، دا خوراک به خو خوراک علی کم چی پریشانیانی به زیاته نه علی، دا خو دا سیدی چی دی پکور کی هم دا احتیاطن کولای شي.
ډاکټر صاحب، یو کوچی خزبه په دې باندې څه پوهیږي چې دا له خطر سره دا مهال مخ ده، دا به د خطر نه څنګه ځان بچ ساتي؟ څه علایم دي یا څه نښې نښانې په دې خزبه باندې د امیدواری پر مهال راځي چې دا نږدې کلینیک ته ځان راورسي؟
بله، ډېرې خزې زموږ په خوا کې چې د دې خزې بچی په خېټه شي نو په دې باندې پیریانان راځي، نو په هغې باندې چټکې راځي، دورې غوندې راځي، په سر باندې درد وي، خوا یې ګرځي اور دومره بې هوش شي چې دا لاسونه یې لکه جټکې خوري، خولی نه یې زګونه راځي. دا علامات وي مطلب دا جټکې چې کومې په راځي، دا د بلډ پریشر ډېر زیاته اوچت شي، نو د هغه له وجې چې دا جټکې پر راځي دا به خامخا ډاکټر ته ځان ورسوي. یا کله په دې باندې لکه وینه شروع شي، نو په وینه کې اوته شروع شي یا اوبه اوته شروع شي، باید چې دا خامخا ډاکټر ته ځان ښکاره کړي. یا که د دې تبه پی راځي او زیاته تبه وي، لکه همیشه یو ورځ نه دوی ورځې پس، نو دې ته دا تبه وار په وار راځي، نو باید چې دا ډاکټر سره
هغه خزی چې دوی د یو ځای نه بل ځای ته لیږدل کېږي، لکه کوچیان چې دوی کډه کوي یا د کډې پر مهال چې کلینیکونه ته په میلهاو لري، یعنی سو ډیر زیات لري او دوی ته رسیدنی نشي، او په لار کې په خزی باندې داسې یو حالت راځي په یوې کوچې میرمنې باندې چې د دې ماشوم کېږي، په دغه حالت کې دوی باید څو کې، یعنی هغه لمړني څه کارونه دي چې کچېری ډاکټر نه یو ډاکټر ته لاسرسي نه دوی وشي کولی چې هم خزه بچ کې یو ماشوم
دا چې د آسی زمونږ په ډاکټر په اصول کې هم چې یو ښځه بچی پیدا کېږي، د دې دپاره د هېڅ شي قدرت ضرورت نه دی پیدا کوي، دا بالکل په نورمل طریقه باندې یو بچی پیدا کېږي. نو کوم چې د دې مورونه ده، د دې خاص خیال دی هر مور کدا زمون په کوچی سمه کېږي زمون په کوچی من دی دینه نو که بچی پیدا شي دا مورنه چې کومه ده د دې سره به زور نه کوي دا به ډېر په احتیاط باندې راباسي چې خدای دې نو کې کدا د دې خپل کوم چنار چې کوم ورته وایي دا نار کپري شو نو دا د نه لار شي لاغه سر ډېر زیات وینه راځي او هغه سات په نیمه دکا کې اندر لکه هغه چې د وفات شي او وینه دومره زیات وي نو د هغه مور باید چې کومه ښځه سي دې ته مخامخ ناسي باید چې په هغه خپل کوشش وکړي او دا مورینه چې کومه د په لاس باندې ټوله راوباسي د دې معمولي شانتې زره هم د مور په وجود کې لمه کې د هغې له وجې دې ته وار په وار بیا وینه راځي اور دا وینه د دې د ژوند د تمامېدو لار جوړ شي نو باید چې هغه مور کومه ښځه چې د دې مشره ښځه و دې ته ناسي دا بچی خو ډېر په ښه طریقه باندې پیدا شي په نورمل طریقه باندې لیکن د هغې مورینه چې کومه ده هغه اکثر مسلې پیدا کوي نو که هغه پری شي معمولی شانتې هم لکه پکې پاتې شي اکثره ښځې چې زمونږ د کوچیانو د علاقې دا کوم چې زمونږ په غرو کې کوچیانو خلک دي دا هغه چې راځي د هغو دا مسله یا خو مورینه پکې پاتې شوې یا څو ورځې پکې شوې اور هغې زیاته وینه ورته روانې او د هغې د بچ کېدو امکان هم بیا کم پاتې شي په دې چې وینه یې ډېره زیاته تللې په کله خو داسې کنډیشن کې راشي چې سدن لکه په هغه ځای باندې تقریبا خراب شي لیکن دا دی چې د دې لپاره باید چې کومه ښځه هره ښځه ورته ناسي مشره هغه چې بچی پیدا شي مورینه په ډېر په احتیاط باندې راوباسي اور که نه وي که پاتې شي هم دا به خپل لاس ورته نه کوي اور ټوله مورینه به بهر راباسي
یعنی رحم چې تاسو رحم یادوي تاسو رحم یادوي هغه هم امره چې ماشوم سره یې کنه
او یس دته مورینه ورکیږي
ها ها نو کله غلطه دا ماشوم څه خطر سره مخ کیږي چې کله دا ماشوم پیدا کیږي څنګه کېدی شي چې ماشوم د خطر نه بچي
نو خدای دې نو کی کله دا شي چې د بچي وزن زیات شي نو د دې لپاره باید چې هغه ټایم پر هغه ټایم باندې د دې لپاره ضرورت دی چې خامخا به دې ته په کینچی باندې د دې بدن لږ شانتي اور پری کی چې بچی په اسانی باندې راشي لیکن دا کله پاره بیا دا هم احتیاط دي چې دا به خامخا ګندل غواړي کوم بچی مطلب پدې کې ډیر اړخونه دي چې هغه د ډاکټري سره تعلق لري باید چې دا حواله خزي مور بچی کم سے کم 12 غنټو بعد پیدا شي چې 12 غنټې دردونه دي ته او دا 12 غنټو بعد باید چې بچی پیدا شي کنه شي پیدا بیا باید چې په 12 غنټو کې دوی ډاکټر ته ځان ورسي او کوم خزه چې لکه دا هغه متري څلور بچیان شوي یا دو بچیان شوي دا هغه بچی دې باید چې په 2 غنټو کې تنه پیدا شي په 2 غنټو کې تنه پیدا شي نو دا بچی به له خطرې نه بچتي او که دا 2 غنټو نه زیاته موده پکې وشو نو بیا دوی ډاکټر ته ځان ورسي په 2 غنټو کې تنه په دې کې کېدای شي دا بچی چې دی په خپل نورمال طریقه نشي پیدا کېدای یا بچی چې دی الټه دی نو الټه بچی په یو صورت هم په نورمال طریقه باندې نشي پیدا کېدای هغه ته مخامخ دوی ډاکټر ته ځي او اپریشن به کېږي ستر اپریشن
له ډاکټر مندوخیلی مننه کوم او د کېک دی د دیونی خبرونه مو هم داونی هم دلته پاتې رسیږي تر بلې ونی مو زه حسیب شهید په خدای سپارم بلونه به بیا د کېک دی په پروګرام کې د کوچانو د څوخي مو پیسلونه راپورته کړو او د دې د ژوند پر یو بل اړخ بدر سره وغږیږو
تاسو د مشال ریډیو نیوز خبرونه کېږدی اوریدا چې حسیب شهید تاسو وړاندې کولا وسم اقتصادي نړۍ خبرونه چې پامیر ساحل وړاندې کوي
ستړي مشهدا اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مو د بلوچستان د ژوب خین او کوچلاخ د سیمې له باغوانانو او کاروانګرانو سره خبرې کړې دي دوی په سیمه کې درې لوی مسلې دي یو خو د وچکالۍ له کبله اوبه نشته بل دا چې د برښنا نشتوالي له کبله د دوی باغونه سوي دي ځکه چې ځمکې لاندې اوبه نشي راایسته درېمه مسله دا ده چې حکومت توجه نه ورکوي او د بیلابیلو فصلونو یو ټاکل شوی نرخ هم نشته نو په دې ټولو مسلو باندې به خبرې کوو له مشال رادیو سره اوسې د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې مڼه زردالو خربوزه لوچا او ځنې نور میوې کېږي دلته کاروندګران په سبزیو کې ټماټر کدو گازرې شلغم مولۍ پالک بانجان مرچکی او داسې نورې سبزی کری د ژوب یو کاروندګر احمد شاه مندوخیل له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې سیمې د اوبو د نظام او د اوړي او ژمي د فصلونو تفصیل راکړ
د روب لا قربان په 14 کیلومتر باندې په شمال کې زموږ کلی دی او د سانګ غره په خوا کې پراته د غره یو چینه ده او د دې چینې څخه بارانونه واړې زیات وي نو اوبه ورسره زیات وي بیا د سبزیان هم کیږي او چې کله بارانونه کم شي نو بیا د چینې اوبه کمې نو کروندا کې هم کموالی راشي او کله کله دا شی هم وشي چې بالکل چینه وچې شي او زموږ د زمي یو زمي دی یو دوبه دی په زمي کې موږ غداري دي شلغان دي ملې دي او پالک دي بیا سو داسې شان کړو او په دوبه کې بیا موږ ټماټر وي او کدوګان وي کدوګان قربان درې قسمه دي یو هغه کدو دی پټا کدو ورته یې څو کالوایي کدو ورته یې او درې قسمه نور دي دا کدو کړو بانجن وي او مرچ وي ټماټر وی دا سبزیان مشهور په دوی کې
احمد شاه وندخیل وای په خوای په سیمه کې آبادی کمه و وس آبادی زیاته ده او بل دا چې ډېر ځمکه شاړه پرته ده ځکه چې اوبه ورته نه رسیږي
دا چې ساده شي اوس قربان چې څلوېښت کاله مخکې کم زموږ په کلي کې انسانان وو او اوس حساب وکړي نو انسانان ډېر دي او ځکه چې دا په هغه شیان باندې د کمه د کروندې ځکه چې په هغه کې زیاتوالی نه دی راغلی هغه له دې وجې چې کومه چینه باندې سوري ځکه موږ کولای شو اوبه ولای شو هغه ځکه موږ آباده کړې ده او نور شاله ځکه چې دا بېخي ډېره ده هغه دې خلک ناوسه دي د خپل با په خپل جیب په خپل قدرت نشي کولای او د حکومت لخوا یو داسې ترکیبي کار نه دی شوی چې ویلونه ویلیا برمی ووي او دلته نور درخت نودار درخت هم ډېرې ښایي لکه شلتالو بادام زردالو سیب انار ډېر بې انتها زبردست انار کېږي هغه بیا زموږ خلک په خپله نشي آبادولی د حکومت له طرفه داسې مصیبه نه ده جوړه شوې داسې ترکیبي کارونه نه دي شوي
مندوخیل مشال راډیو ته ویل په سیمه کې د حکومتي خونځو خرچه زیاته نه وي نو ځکه بچي سبق ویلای شي د ویل د جوب زیاتره خلک اوس په نورو سیمو کې مزدوري کوي
دا چې پرمری سکول دی دا هغه د بچانو د خرڅان نه وي دا چې لږ کتابونه وي او نور د کلي خلک ټول له کلي ځخه بس سفر کوي څوک کراچۍ ته څوک پنجاب سندوی ته هغه خبر پښتونخوا زموږ د جوب خلک لګیا دي مزدوریان کوي
مندخول د جوب په سین کې ټول کال وبوي او باید لدی د ځمکه د اوبخور د نظام سمولو لپاره حکومت کار وکړي
موږ په بلوچستان کې واحد یو دریاب دی تاغنوم دی دریا جوب او زه اوس ولیاړم بالکل دای ماته دورې قریب دی په 2 کیلومتر کې د بده کې د انتها ډیر زیات اوبه دي او هغه اوبه له بارانو سره تعلق نه لري چې بارانونه نه یو ځای شي اوبه نه کومه په یو اندازې اوبه روانې دي دا چې اوبه له څور اوبه په کې روانې دي چې لاس دران دې په شي دی نو هغه اوبه تم چاته وجو نه دوه کړی اوبه په زور کې دي خلک یې له نس خزوله یا حکومت یې څه توجه نه دوه کړی چې دا اوبه ځاکیز نه لدی بجلی جوړ شوی دی نه دې ته یو دیم جوړ شوی دی نه لدی ځای یې له ختلې دي بس دا اوبه خوش روان دي قربان دا موږ په بلوچستان کې قربان 200 کیلومتر باندې دا اوبه روان دي چې بیا ګومل ته وځي ګومل ځان دې ته وځي د رسمال خان واټک ته وځي دا اوبه ساري کال روان دي دا اوبه خوش روان دي د روس یو بل خوغاړه باندې د خدای وطنونه دي د خدای مزکی دي نو چې دې باندې کار وشي او د ویلي وخت یې او دا وطنونه آباد شي ان شاء الله چې زموږ د روس د ځلې خلکو به بل ځای مزوري ته اړتیا نه وي او د څه بهر کوي
هلته بیا د پخین پسیمه کې یو بل کروندګر حاجی عنایت الله مشال راډیو ته ویل د باغونه لرل چې وس وچکالی ختم کړی دي
زموږ خو د سیګو باغونه وو او نور خونه سبزی ده ټماټر دی نور غنم دی اوس موږ مسله دا ده لوی خبره ده لوډ شیډینګ ده دلته موږ ته بجلی راکی شپږ غنټې اته غنټې نو لوډ شیډینګ دی دی په دې باندې موږ نه دغه سوبل خبرانو نم نسته او دلته دیمون هم نسته د دې وایڅ زموږ زمیداری چې دا د خوشحالي ښکار دی
حاجی نعت الله ویل په سیمه کې نو خباران شته نه د اوبو بند او نه هم برخنا
او په خو مسته خو په دې کې څه دي تقریبا پاین سو چې سو پټ باندې زموږ مشنان پټي دا ځای وبرکایږي چې بجلی نه بیا د څاګو باندې ستاسو څنګه باندې نه ایدل پر ګنټي بجلی په سیزن کې څلور ګنټي درې ګنټي دلته په بلوچستان کې دی دا خاص کړه زموږ پښتني علاقې کې دی دلته د بجلی ډیرو له مسلې د سیزن کې وابدا والا گئی و چاورانې مستل دي گئی و چې څه وي دي خو بجلی نه ورکی دلته خلک ته
دی وايي د سیمې د اوسیدونکو ژوند ډیر خراب دی پډیرا ګرانه گزاره کوي د مشال راډیو ته ویل چې په پنجاب او سند کې حکومت د هر فصل په حساب د هغه نرخ ټاکي د پسمه کې دا کار نکېږي
ما بس دا خو ډېر مشکل باندې کېږي په مشکل باندې دلته زموږ خلک چې دي زموږ د خلکو خولو دارمدار چې دي پر زراعت باندې دي هغه زراعت چې دي یو قدرتي بارانونه نشته دویم وابدا چې د ډېر لوی نقصان چې دي وابدا رسولی دي زموږ د بلوچستان چې دي ټماټرې هغه ریټ چې دي هغه خو زموږ په اختیار کې نه وي هغه ګي په سلر کې خرڅېږي ګي په شپږ سوه خرڅېږي بس پنجاب زمینداری د هغو ریټ معلوم وي مثلا د کینو خپل ریټ معلوم شي بیا په هغه ریټ ورکوي او د غنمو خپل ریټ یې معلوم شي د پنبې خپل ریټ معلوم شي زموږ د هغو ریټ هم نه وي معلوم بس یو کاټر روان خلک چې دي بیا خاص کر کوټه یا پشین کلا عبدالله دا چې دي د زراعت کونو دلته ډېر دی هغه د بجلۍ په وجه باندې بس ډېر شاته ولاړي دا زراعت حکومت مرسته نشته ورسره زموږ د زمینداران سره
له حکومت د غوښتنو په ترڅ کې حاجي عنایت الله وویل تر ټولو لویه مسله د بجلی او د بندونو د نشتوالي ستونزه ده د بلوچستان په یوې بلې سیمه کوچلاغ کې هم ورته صورتحال دی عبدالوحید دومړ چې مخکې کروندګر وو او اوس خبریال دی مشال راډیو ته وویل د و باغونه لرل چې پکې وروستی تیر کال ختم شو دی وایي د حکومت د توجه د نشتوالي له کبله د په سیمه کې کروندګران له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي
کښلاخ چې موږ راکیو د سیبو باغونه او د زردالو په زردالو کې مخ خیانو لکه الو چې سنتروزې د شیانو د دې باغونه او د هغه سیم چې خوشحالي نه راغلي نو په دې خاور کې چې و دلته کاریزونه وو کاریزونه پر غرو باندې واورې کېدلې د ځمکه ډېر آباده وه لیکن د زمینداران آهسته سوکا سوکا په دې خاوره کې د بارانو کمی وشو او د لس کلونو خوشحالي راله دې برمې وچکلې قرضونه یې څو وخت مخصوص چې هغه د حکومت د سرپرستۍ نه په وجه باندې ختم شول ولې په دې خاوره کې د زمینداران د تحفظ دپاره هېڅ منصوبې نه وې محکمې خو وې خو هغه منصوبې دوی نه وې ورته جوړې کړي د قرضو د اوبو د روانې د مخ دپاره هېڅ داسې منصوبه نه وه نور دلته چې کومې برمې شروع شوې د هغه د یو دمه خلکو دومره لاندې وښلې چې د مځکې سطح یې نور راکښته کړه خو حکومت د مځکې د اوبو د لاندې سطح بچاول دپاره هېڅ داسې منصوبه نه وه لرله نن په دې علاقه کې زمینداران ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي
عبدالوحید دومړ وایي په سیمه کې کروندګران د نورو کارونو په لوري ورځي او دا کار ترې پاتې دی
مسله دا ده چې اوس خو د مځکې باغونه ختم شول زموږ باغونه اوس صرف هغه خوش قهوه چې موږ ورته وایو چې د بارانې مځکې ته بارانونه وشي پر هغه یو غنم وکړو یا اوربسې وکړو دا شیان وکړو چې کومې برمې وې کومې موږ پسلن لکه سماسر پنیرې دا شیان دا کرن هغه خو سوچ چې اوس موږ ژوند دا نه غوښتل چې خلکو هغه تعلیم د زمینداران وو خو د تعلیم کوي لیکن نن دې سرکاري ملازمتو ته مجبور دي زه په خپل ذاتی تور داسې یم صحافت سره مې تعلق دي چې زه صحافت ته رالم معاشي ضرورتونو د پوره کولو لپاره د ورور یا د خوندو د تعلیم لپاره نو زموږ بابا دې هغه یو ریټایر ملازم سلو په ملازمت کې او اکام دې یو دکان دې پر دکان سره ناست یو د زمینداري سمور ډېر مایوس شوم چې دا حکومت هیڅ داسې منصوبه بندي نه وکړه
عبدالوحید د وچکالی اصلي لامل د هغو ځنګلونو د ونو د وهلو په عمل کې ویني چې د په سیمه کې وو دی وایي د دې ځنګلونو ټول لرګی له هیواده بهر ځي او د ماحول نظام خرابیږي د ویل حکومت باید دې ته توجه ورکړي
حکومت ته پکار دی چې د غرونو خصوصا په غرونو کې د جنگلات او د جنگلي حیات تحفظ ورکړي او چې د جنگلات کې درختې کمې شي دي نو چې دا متحفظ وي نو په بارانونو پر دې سیمه وشي دې د لپاره چې د زمینداران خصوصا مستحقین زمینداران پر سرکاری سطح برمی ہوئی بور نه چې موږ سوال هغه دی وسی او دې چې د بجلی په مد بلان په مد کې تاون وکي نو کې دې چې دا د نړیدلې د کمزور زمینداران به خپل څو ودري شي او خپل معاشي به ترې لپاره بس شامل وي
بزګرانو د خپل خبرو پر مهال په حکومت نیوکه وکړي په بلوچستان کې د زراعت محکمې یو چارواکي سراج الدین مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دا و منله چې حکومت هم راګامونه نه دی اخیستي چې په کار ول د ویل د بجلی مسله د ټول هیواد مسله ده او دا چې له 1994 زیږیز کال راهیسې اوږد مهالې وچکالۍ دا مسلې پیدا کړې دي
1994 رمضان زموږ زیاده باران تاګه شنو دي پرسته خوشکسادي خوشکسادي روانه ده منځم سالانه چې کوم د بارانو ټارګټ یو 180 ملي متره ګای 80 ملي متره او شي ګای 70 ملي متره دا موږ ډیره وزه خوشکسادي راغره ده په تاریخ کې او کله چې تا د خبره وکړه د بلوچستان د دغه په حواله د حکومت په حواله د تاسو ته معلومه ده چې وسایل کم دي او مسایل زیات دي نو په دې کوم وسایل کې موږ خلک ګورمنټ چې کم دي هغه څه کوي
سراج الدین مشال راډیو ته ویل دوی کروندګرانو ته ویلي چې په داسې حالاتو کې دې توجه د سبزیو کرلو خواته ورکړي ځکه چې لدې دا کروندګران ښه پیسې ترلاسه کولی شي د ریټونو د مقررولو په اړه سراج الدین ویل له هند ډیر ټماټر راځي او که حکومت د بلوچستان پښتون میشت سیمو ته بجلی ورکړي نو له هند به ټماټر نه راځي
زه تاسو یو مثال درکوم نه د تیر څلور پنځو کالونو د جولای اگست سپتمبر اکتوبر نومبر پورې د انډیا څخه چې کوم ټماټر راځي سل سل څکان د ورځې راځي سوسل څکان د ورځې راځي نو په دې کې موږ زره ماجنه ځای کیږي که موږ د شپ پښتانه چې د بلوچستان څخه د پښتانه چې کوم ده و دې ته بجلی ورکړي د انډیا د ټماټرو